دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې ز بوريوال کاکړیم سلامونه مې ومنئ. د شمالي وزیرستان په د تخیل کې پوځي بمباري په افغانستان کې د نیول سوي طالب مشر پاکستان ته سپارل کېده. له افغانستان د نټو ځواکونو د وتلو په اړه د عبدالله عبدالله څرګندونې او د سیو شمیر نور سیمیز او نړیوال موضوعات د دې خبرونې برخه دي. خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې زموږ همکار شاهین بونیری وړاندې کوي.
مهم خبرونه. چارواکي وایي تیر شپه د پاکستان جنگي جازونو د شمالي وزیرستان په دتخیل سیمه کې د حافظ ګلبادر د وسلوالو په مرکز درنه بمباري کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو د یک شبه پورس په افغانستان کې نیول شوې د پاکستاني وسلوالو طالبانو دویم مشر لطیف الله محسود پاکستان ته سپارلې ده. او د افغانستان حکومت وایي چې د امریکایي فوجانو لخوا د دریو پاکستاني جګپوړو طالبانو د خوشې کېدو په اړه څېړنه کوي. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي تیر شپه د پاکستان جنگي جهازونو د شمالي وزیرستان په دتخیل سیمه کې د حافظ ګلبادر د وسلوالو په مرکزونو درنه بمباري کړې ده چې په نتیجه کې لسګونه وسلوال وژل شوي دي. په دې بمباري کې د طالبانو د دوه قمندانانو حافظ ګلبادر او مفتي صادق نور د وژنې راپورونه هم ترلاسه شوي وو. خو په سیمه کې د طالبانو یو ویان زمونږ همکار ته ویلي دي چې دغه دواړه قمندانان په دغه برید کې خوندي دي او څه زیان ورته نه دی رسېدلی. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال وایي استخباراتي چارواکو ورته ویلي چې دغلته د حافظ ګلبادر وسلوال د فاتح خانه لپاره راټول شوي وو چې امنیتي ځواکونو ورباندې بمباري وکړه. په دې اړه له طالبانو لخوا لسنه دی ویل شوی. د امریکا متحده ایالاتو د یک شنبه په ورځ په افغانستان کې نیول شوی د پاکستانی وسلوالو طالبانو دویم مشر لطیف الله محسود پاکستان ته سپارل دي. یو لوړ پوړي پاکستانی چارواکي رویټرز خبري ایجنس ته ویلي چې لطیف الله محسود د خپلو دوو ملګرو سره یو ځای پاکستانی چارواکو ته سپارل شوی او اسلام آباد ته رسېدلې دي. په کابل کې د امریکا سفارت په خبر پاڼه کې ویلي دي چې پاکستان ته ځینې بندیان سپارلي خو ولې د هغې نمونه نه دي څرګند کړي. د افغانستان حکومت وایي چې د امریکایي پوځیانو لخوا د دریو پاکستانی جګپوړو طالبانو د خوشې کېدو په اړه څېړنه کوي. د امریکا پوځ د دې وسلوالو خوشې کېدل تایید کړي خو ویلي دي چې د دوی د سپارلو په مسله کې افغان حکومت ښکېل نه دی. د جمهوري ریاست ویان نظیف الله سلارزی نن د مشال ریډیو افغان څانګې سره د خبرو په وخت ویلي چې د امریکایي ځواکونو لخوا خوشې شوي کسان د حکومت په توقیف کې نه وو.
د کومو وګړو په اړه چې تاسو پوښتنه وکړه دا د افغانستان د تر بنزاش باندې نو او فیران منګا په دې باندې کار کوي چې د دې موضوع په اړه باندې لاندې زیات معلومات راټول.
د پاکستاني طالبانو درې جګپوړي مشران چې د تحریک طالبان پاکستان د وجل شوي مشر حکیم الله مسعود ورور او مرستیال لطیف الله مسعود هم پکې وو. تیر کال په لوګر ولایت کې د افغان او ناټو ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې نیول شوی وو. د افغانستان د حکومت اجرائیه مشر وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل له وخته مخکې دي. عبدالله عبدالله له سنډي ټایم سره په مرکه کې ویلي چې افغان ځواکونه د هوایي ملاتړ او د جګړې له ډګره د مړیو او ټپیانو د انتقال لپاره جټ الوتکو او هلیکاپټرو ته اړتیا لري. نوموړي زیاتوي دوه کاله مخکې په افغانستان کې 150 زر نړیوال سرتیري او ګڼې جنگي الوتکې او هلیکاپټرې وي. په داسې حال کې چې دا رقم ډېر زر 12,000 سرتیرو ته راټیټیږي. له دې مخکې د برتانیا د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون دفتر ویلي وو چې افغانستان ته د جنگي او ترانسپورتي الوتکو د استولو پلان نه لري. د امریکا د دفاع وزیر ویلي دي چې د افغانستان د جګړې په دې پړاو کې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه د امریکا د پوځ مهمه دنده ده. چک هیګل د امریکا د دفاع وزیر په توګه افغانستان ته د وروستي سفر په ترڅ کې ویلي په افغانستان کې پوځي ماموریت پای ته نه دی رسیدلی او د دې ماموریت په دوام کې به افغان ملي ځواکونه وروزل شي. د پینټاګان مشر چې پرون جلال آباد ته نږدې د امریکایي ځواکونو په اړه کې خبرې کولې وویل چې د روزنې دا ماموریت به د جګړې د لومړۍ کرښې پر ځای د ګمبیري کیمپ په سیر په پوځي مرکزونو کې ترسره شي. هیګل د شنبې په ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل د روان کال په پای او د راتلونکي 2015 کال په لومړیو میاشتو کې به په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر چې مخکې 9,800 پلان شوی وو 10,800 سرتیرو ته ورسیږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوري. د شام پوځ وایي چې اسرائیلو هوایي ډګر ته د یو نږدې سیمې په ګډون د پلازمینې دمشق په لمنو کې د رژیم تر ولکې لاندې دوه سیمو کې بمباري کړې ده. پوځ د څرګندونې په هغه بیان کې کړي چې متن یې پرون ماښام د شام په دولتي ټلویزیون ولوستل شو. بیان زیاتوي چې دی هوایي حملو مالی زیان اړولې دی خو سمر جوبلې نه دا اړولې. اسرائیل تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. د شام پوز په خپل بیان کې په دې ادعا چې اسرائیل دغه وسلوالو ملاتړ کوي چې د بشر الاسد د رژیم نسکورول غواړي بیا ټینګار کړی دی. د شام د بشري حقونو د سار ټولنه چې مرکز په لندن کې دی وایي په دې هوایي برید کې په نښه شوې دیماس پوځي سیمه وه. د دمشق له نړیوال هوایي ډګر څخه هم د ملکي اهدافو او هم د پوځي عملیاتو لپاره کار اخیستل کیږي. اسرائیل په 2011 کال کې په شام کې د وسلوال پاسون له پیلېدو وروسته د شام په ګڼ شمېر پوځي مرکزونو هوایي حمله کړې وې. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دي اسرائیل له ایران سره د دې هیواد د لانجمن اټمي پروګرام په اړه یو توافق ته د رسیدو په مخنیوي کې مهم رول لوبولې دی. د نړۍ سترو قدرتونو تیره میاشت له اوږدو خبرو وروسته د ایران د اټمي پروګرام په اړه خبرې چې د نومبر په 24 نیټه له نتیجې پرته پای ته ورسېدې د راتلونکي کال د جون میاشتې تر 1 پورې وغځولې. لویدیځ هیوادونه له ایران غواړي چې د یورانیمو د غني کولو په ګډون خپل اټمي فعالیتونه محدود کړي. نتنیاهو چې په یو ثبت شوي وینا کې چې په واشنگټن کې یو جوړ شوي کانفرنس ته واورول شو وویل چې که دا موافقه شوې وي نو ایران به په یو اغیزمن اټمي ځواک بدل شوی وي. په همدې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې خبرو کې د خوځښتونو یادونه وکړه او د دې ترڅنګ چې د زغم سپارښتنه کوله ژمنه یې وکړه چې له محسوس پرمختګ پرته به خبرې دوام ونه کړي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې شاهین بونیری وړاندې کول. پاکستانی چارواکي وايي په شمالي وزیرستان کې د هوایي بمباریو په ترڅ کې په لسګونو وسلوال وژل دي. په افغانستان کې نیول شوی د پاکستانیو طالبانو دویم مشر لطیف الله مسعود د پاکستان ته سپارل شوی دی. افغان چارواکي وايي د دې پیښې په پلټنه کوي.
دا د افغانستان تر بازداشت لاندې نه وو او پیرن منګه په دې باندې کار کول چې د دې موضوع په اړه باندې لا نور زیات معلومات راټول.
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وای د ناټو ځواکونو وتل تر وخت لمخه ګام دی. د باجوړ او کونړ قبایلي مشرانو خپل منځي جرګه کړې ده. یو ځایي مشر وای
مو خواږه دی غړي ټول یو وجود یو ځای دا اوس د شرګرو یاد ترستانو یاد دي حالات په وجه باندې د سیا حالات راغلي دي چې دلته بارډر لګېدل جوړ شوی دی.
د بلوچستان حکومت وای په صوبا کې به 4000 شوونکې د هغوی د وړتیا پر اساس اخلي.
په کار دی چې قابل سي قابل ترين سړيان سکول ته راسي او مشتا داسې بچان د کام وطن د خاورې ته ورکی چې هغه په مستقبل کې د دې جوګي چې هغه زموږ د وطنوالو خدمت وکړي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د خبرونې برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسه. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته لک څنګه شته په خبرونو کې مووریده. پاکستاني چارواکي وایي تیر شپه د پاکستان جنگي الوتکو د شمالي وزیرستان په د تخیل سیمه کې د حافظ ګلبادر د وسلوالو پر مرکزونو درنه بمباري کړې ده. د دوی په وینا په دې نتیجه کې لسګونه وسلوال وجل سوي دي. د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
چارواکی وای تحصیل د تاخیل مړې پنګې او مزدک سیمو کې جنگي الوتکو د حافظ ګلبادر وسلوالو پټن ځایونه پنخه کړي او د غلطه درنه بمباری وکړه چې لزګونه وسلوال یې ووژل. په دغه بمبار کې استخباراتي ادارو چارواکی وای ځایي طالبانو مشر حافظ ګلبادر او مفتي صادق نور د دواړو د وژنې راپورونه دي. خلا هم د دوی په وینا د دې خبر پوره تصدیق نه دی شوه. تحصیل د تاخیل یو ځایی کس چې خپل نام سرګندول یې نه غوښتل مشال ریډیو ته وی په دغه بمباری کې لسګونه وسلوال وژلی شوی خو د حافظ ګلبادر او مفتي صادق نور په دغه بمبار کې د وژنې تصدیق نه دی شوه. استخباراتي ادارو چارواکي وای دوی ته هم د حافظ ګلبادر او مفتي صادق نور د وژل کې دوه اطلاعات ملو شوی. دوی وای د غلطه فاتح خوانی لپاره د حافظ ګلبادر وسلوال جمع شوی ول چې درانه بمباری پر وشوه. ځایي طالبانو لاړه په دې اړه لا هم څه نه دی ویلي شوی. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو وروسته ځایي او بهراني وسلوال د تاخیل او شاوال غرایزو سیمو ته منتقل شوي او د ډرون بریدونو هدف هم اوس دغه سیمې ګرځېدلې دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
د امریکا لخوا په افغانستان کې نیول سوی د پاکستانیو طالبانو دویم مشر لطیف الله مسعود پاکستان ته سپارل سوی دی. پاکستاني چارواکي وایي چې لطیف الله مسعود له خپلو دوو ملګرو سره یو ځای پاکستاني چارواکو ته سپارل سوی او اسلام آباد ته رسېدلی دی. په دې اړه نور معلومات له پېښوره زبی الله شفق راکوي.
د امریکا متحده ایالاتو د یکشنبې په ورځ د پاکستانیو طالبانو د پخواني مشر حکیم الله مسعود د مرستیال لطیف الله مسعود په ګډون درې تنه پاکستاني طالبان د پاکستان حکومت ته سپارلې دي. په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو د پاکستانیو وسلوالو طالبانو د تحریک دویم مشر لطیف الله مسعود په 2013 میلادي کال کې هغه مهال نیولو چې له خپلو ملګرو سره یو ځای افغانستان ته اوښتی و. په اسلام آباد کې د پاکستان دولتي چارواکي وایي چې لطیف الله مسعود او د هغه دوه ملګري په پټه پاکستان ته رسېدلي دي. له بلې خوا په کابل کې د امریکا سفارت منلی چې پاکستان ته یې ځینې بندیان سپارلي خو د هغوی د هویت په اړه یې څه نه دي ویلي. رویټرز خبری ایجنس د پاکستان د یو جګپړي امنیتي چارواکي په حواله چې نومونه دی اخیستی ویلي د پاکستانیو طالبانو دویم مشر لطیف الله مسعود چې په افغانستان کې نیول شوی او له خپلو دوو ملګرو سره پاکستاني مقامات ته سپارل شوی او اسلام آباد ته رسېدلی دي. لطیف الله مسعود د پاکستاني وسلوالو طالبانو تر پخواني مشر حکیم الله مسعود وروسته چې تیر کال د نومبر په لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې ووژل شو دویم لوړ پوړی قومندان و. نوموړی د 2013 میلادي کال نومبر کې د افغانستان په ختیځ کې د ناټو په مشرۍ ځواکونو لخوا پاکستاني پولې ته نږدې تر نیول کېدو وروسته له امریکا سره د باګرام په زندان کې بندي و. د پخواني ولسمشر حامد کرزي ویان د لطیف الله مسعود د نیول کېدو پر مهال واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي و چې نوموړی د افغان استخباراتي چارواکو سره یو ځای د سولې د خبرو اترو لپاره روان و چې د بهرنیو ځواکونو لخوا په زوره ونیول شو. ویل کېږي چې دغه نیول کېدل د افغانستان دغه وخت ولسمشر حامد کرزي غوسه هم راپارولې وه. لطیف الله مسعود په داسې حال کې پاکستان ته سپارل شوی چې افغان ولسمشر تیره میاشت پاکستان ته سفر وکړ او د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم وباله. تر دې وړاندې د پاکستان حکومت د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستو او همکاریو په هدف یو شمېر افغان طالبان خوشي کړي چې په هغوی کې ملا عبدالغني برادر هم دی. د امریکا متحده ایالاتو په داسې حال کې د وسلوالو پاکستاني طالبانو دویم درجه مشر د هیواد ته سپارلې چې پاکستاني پوځیانو د شنبې په ورځ په جنوبي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د القاعده شبکې مهم قمندان او د بهرنیو عملیاتو مشر عدنان شکري جمعه وواژه. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د ډیرون کرښې په دواړو خواوو کې پر میشتو سختدریزه وسلوالو بریدونه ډیر شوي چې په نتیجه کې د القاعده شبکې د جنګیالیو په ګډون پاکستانیو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده.
زبی الله شفق. د افغانستان حکومت وایي چې د امریکایي پوځیانو لخوا د درو پاکستانیو جګپوړو طالبانو د خوشي کېدو په اړه څېړنه کوي. د امریکا پوځ د دې وسلوالو خوشي کېدل تایید کړي خو ویلي دي چې د دوی د سپارلو په مسله کې افغان حکومت شکیل نه دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
د امریکا د پوځ لخوا د پاکستاني طالبانو د دریو جګپړو مشرانو له خوشي کېدو وروسته د افغانستان حکومت ویلي چې د دې مسلې په اړه څېړنه کوي. د جمهوری ریاست ویان نظیف الله سالارزی وویل چې خوشي شوي کسان د افغانستان د حکومت په توقیف کې نه وو.
د کوم وګړو په اړه چې تاسو پوښتنه وکړه د افغانستان د تر بنزاش لاندې نه وو او فیران مونږه په دې باندې کار کوو چې د دې موضوع په اړه باندې لا نور زیات معلومات راټول.
د پاکستانی طالبانو د دې مهمو مشرانو د خوشی کېدو خبر امریکایي ځواکونو پرون په یو بیان کې تایید کړ. د امریکا د پوځ بیان د خوشی شوی وسلوالو هویت نه دی ښودلی او یوازې دومره ویلي چې د امریکا او پاکستان د حکومتونو ترمنځ له سلام مشورو وروسته درې وسلوال چې د امریکا د پوځ په توقیف کې وو پاکستان ته وسپارل شول. خو بیان زیاتوي چې د افغانستان حکومت د دې بندیانو د سپارلو په مسله کې ښکیل نو. د پاکستانی طالبانو درې جګپړي مشران چې د تحریک طالبان پاکستان د وژل شوي مشر حکیم الله مسعود رور او مرستیال لطیف الله مسعود هم پکې وو. د تیر کال په لړم میاشت کې په لوګر ولایت کې د افغان او ناټو ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې ونیول شول. هغه مهال پر راپورونو کې ویل کېدل چې مسعود او ملګری یې له طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې د منځګړتوب لپاره افغانستان ته پر لاره و چې ونیول شول. په ځینو راپورونو کې ویل کېدل چې دا کسان افغان امنیتي ځواکونه ونیول، خو وروسته بیا امریکایي پوځیانو له ځان سره بوتلل. دې مسلې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د امریکا د حکومت په اړیکو کې کړکیچ نور هم زیات کړ. له دې پیښې لنډه موده وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا له امریکایي چارواکو وغوښتل چې مسعود خوشی کړي، ځکه د شورا ویل چې د نوموړي خوشی کېدل د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته کولای شي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2013 15,500 15,500 او 1,300 کلو هارت ساوری دلشه.
د پاکستان او افغانستان پر حالاتو ژور نظر لرونکي لیکوال احمد رشید وای د پاکستان دوه اړخ دي، یو روشن فکر او ترقی خوښونکي دی او بل سخت دریځ دی. خو د په وینا لبه د مرغه په پاکستان کې سخت دریځي فکر مخ پر زیاتېدو دی. احمد رشید دا خبرې له کینیډین ورځپاڼې سره نیشن پوسټ سره په مرکه کې کړې دي. د دې مرکه لنډیز لیولند د می ورسته درته وړاندې کوم.
دا مشال ریډیو دا.
احمد رشید د یو پښتنې په جواب کې وای د پاکستان حالات په ډیرو حوالو تر افغانستان ډیر نازک دي. احمد رشید وای یو خو په پاکستان کې د افغانستان په پرتله سخت دریځ ډېر زیات دي، بل د پاکستان د اټمي وسلو د خوندیتوب مسله ده او بل هر وخت له هند سره د جګړې امکان شته. احمد رشید وای د پاکستان دوه اړخ دي، یو هغه خلک دي چې روشن فکره او ترقی خوښونکي دي او بل هغه خلک دي چې سخت دریځ دي. نوموړی زیاتوي چې له بده مرغه په پاکستان کې پر ټولنه د روشن فکر نه بلکې د سخت دریځو فکر او واک مخ پر زیاتېدو دی. احمد رشید زیاتوي چې یو پلو په پاکستان کې سخت دریځي وده کوي او بل پلو وزیر اعظم نواز شریف او د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف د مشر عمران خان ترمنځ ناندری روان دي. احمد رشید وای په پاکستان کې پر دې ټولو کورنۍ ستونزو سربیره د دې ملک پاوز له هند سره اوس مهال هیڅ مصالحت نه غواړي. په پاکستان کې د سخت دریځۍ د مخالفت په اړه د یو پښتنې په جواب کې احمد رشید وای د نوري اسلامي نړۍ غونډې په پاکستان کې هم د سخت دریځۍ په ډاګه غندنه نه کیږي. د پوینا د سخت دریځۍ د مخالفت په اړه د پاکستان حکومت او پاکستاني پاوز په منځ کې اختلاف دی. احمد رشید زیاتوي په پاکستان کې داسې ډېری سیمې دي چې رچې د یاغیانو بیلابېلې ډلې داسې فعال دي چې هغه سیمې آن د دوی په واک کې دي. نموړي ویلي چې په پاکستان کې د پیسو د غیر قانوني کاروبار او نشي موادو د وړلو راوړلو ترڅنګ سخت دریځي داسې روزنیز مرکزونه هم لري چې بیا وسلوال شام او عراق ته لیږي. احمد رشید په افغانستان کې د نړیوالو د شتون او هلو زلو په اړه ویلي چې هلته تر ټولو لوی تیروتنه دا وسوه چې په دې هیواد کې داسې اقتصاد رامنځته نه کړل سو کوم چې پر خپل پښو ولاړ وي. نوموړي زیاته کړي چې نړۍ پر دې بیخي لږ پیسې خرڅ کړي چې په افغانستان کې د کوکنارو پر ځای نور زراعت ته وده ورکړي. دی وای بل څه چې پر وخت ونسو هغه دا و چې نړۍ باید د وخت پر سر د افغانستان پوځ، پولیس او نورې امنیتي ادارې رامنځته کړي وای. د احمد رشید په وینا له افغانستان پام او وسایل عراق ته اړول یو بل لوی ستونزه او تیروتنه و، هغه ځکه چې په عراق کې دومره لاستراوړنه ونه لرله لکه څومره چې په کار و. د د پوینا په افغانستان کې د عراق په پرتله ولس زیات د امریکا امن او پرمختګ په لوي وو او د طالبانو مخالف وو.
پوها رڼا ده. خو د پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې روستو خو دې زمه نه اسلام دې نه زمونږ د پښتنو څخه کلتور دې
دروسا سمر اسکول نړنګ شوی دی.
په پاتا کې 1550 اسکول نجری تباپلې شوی.
آیا د بریدونه با درنا لار 19
د خور وخت کې چې ما کې راغی نه خو نه دی کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
تا تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. د افغانستان د حکومت اجرایوه رئیس له افغانستانه د نړیوال ځواکونو پر وتلو اندېښنه ښودلې او دا یې له وخت مخکې ګام بلل دی. عبدالله عبدالله چې له سنډي ټایمز خبرونې سره خبرې کولې، همداراز یې وویل چې افغان پوځ لا هم د نړیوالو ځواکونو هوایي ملاتړ ته اړتیا لري. د نوموړي د څرګندونو په اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت اجرایه مشر وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل له وخت مخکې دي. عبدالله عبدالله په دې اړه له سنډي ټایمز خبرونې سره په مرکه کې څرګندونې کړې او ویلي دي چې افغان ځواکونه له حمله وسلوالو مخالفینو سره د جګړې لپاره د نړیوالو هوایي ملاتړ ته اړتیا لري. عبدالله وایي چې دوه کاله مخکې په افغانستان کې 150,000 نړیوال سرتیری او ګڼې جنگي جټ الوتکې او هلیکوپټرې وې. په داسې حال کې چې په راتلونکو دوو میاشتو کې دا رقم 2,000 سرتیرو ته راټیټیږي. نوموړی زیاتوي چې افغان امنیتي ځواکونه د هوایي ملاتړ او د جګړې له ډګره د مړیو او ټپیانو د انتقال لپاره استخباراتي مرستې چټکو جټ الوتکو او هلیکوپټرو ته اړتیا لري. له دې مخکې د برتانیا د پوځ یو جنرال سنډي ټایمز ته ویلي و چې ښایي په راتلونکي کال کې افغانستان ته له سره نور سرتیری او جنگي جټ الوتکې واستول شي، ځکه دې جنرال ویلي و چې د افغان هوایي ځواک جوړېدل لا هم درې کاله وخت غواړي. خو د برتانیا د صدر اعظم ډیوید کامرون دفتر بیا ویلي دي چې نور هیوادونه د افغانستان لپاره د هوایي ملاتړ امکانات برابر کړي. سنډي ټایمز د چارواکو له قوله لیکلي چې وایي برتانیا افغانستان ته د جنگي او ترانسپورټي الوتکو د استولو کوم پلان نه لري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د لندن په کانفرنس کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو هرکلی وکړ. ښاغلی غنی په 13 سپتمبر میاشت کې له عبدالله عبدالله سره د ملي وحدت د حکومت په اړه له توافق وروسته ژمنه وکړه چې حکومت به د هیواد د اقتصادي پیاوړتیا او د اداري فساد له منځه وړلو له لارې پر خپل ځان بسیا افغانستان ورغوي او پر نړیوالو مرستو اعتکاب کم کړي. له سنډي ټایمز خبرونې سره په مرکه کې د حکومت اجرایه مشر همداراز ویلي دي چې په 2014 کال کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او لویدیځو مشرانو ترمنځ په دښمنۍ کې زیات وخت له لاسه ولاړ.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د رڼا په لور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسا سلورو بجو.
د باجوړی جنسي د مومندو او د کونړ د مومندو د قبیلو د مشرانو ترمنځ د امن راوستو او د ولسی تاګ راتګ لپاره جرګه سوي ده چې د جرګه په ولسی توګه د یادو سیمو مشرانو جوړه کړې ده. د جرګې د شریکوالو په وینا چې هغوی غواړي چې د پولي دواړه غاړو ته اوسېدونکي ولس ښه په ازاده تګ راتګ وکړي، نو د دې ګټې به د تجارت په لړ کې هم وي او امن به هم وده وکړي. د مشال ریډیو خبريال شانواز ترکزه پر رپورت لري.
د باجوړ ایجنسی په مامندو کې د باجوړ د مامندو د قبيلي او د کونړ د مامندو د قوم د مشرانو ترمنځ یو جرګه روانه شوه چې مقصد یې د دواړو سیمو ترمنځ روزګار او امن ته وده ورکول دي. دغه جرګې د مشرانو ترمنځ چې کومې خبرې شوې دي هغه راته د ډمډولي وسیدونکې ملک ګلزاده خان مامون داسې وایي.
ملکانو ته وایي چې تاسو هلته کې ناشې دا تر طالبان دي، دا غوسه پکې خبره وکړي، هلته حکومت دې دا غوسه خبره وکړي کنه. د لارې د ازادي دوه طرف ته هم د پاکستان حکومت ته خبره وکړه، پاکستان حکومت
دا مامونډو د امن لخکریانو مشر ملک تلاوت خان مامون وای چې هغوی په سیمه کې د امن ذمہواری په خپل سر اخیستي، نو باید د کونړ مشران دې هم د امن ذمہ په خپل سر واخلي.
دې سیټ ته ذمہواری چې کوم دی دې مامونډو ملکان اخیستي، هغه سیټ ذمہواری مشران اخلي، نو د دې بعد اسی چې دوه طرفه به متفق وي چې متفق نه نو بیا خو نه کیږي. په دې سیټ نه چې کوم اورادار کې دا ذمہواری به منکو، دا هغه سیټ نه چې کوم اورادار کې دا ذمہواری واغ کوي.
مې د محمود جنسي د بایزې د امن لخکریانو د مشر ملک سلطان بایزي سره خبرې وکړې، نو هغه وویل چې هر کله ولسی جرګې شروع شي نو په خیر ختمېږي. هغه خوشبین دي چې د یادې جرګې نتیجې به ډېرې ښې وي
او جرګې وکړي مرکې وکړي. په دې کې نه پوهېږو چې دا څو پکې یا درېیم شیطان پکې راځي او هغوی د موږ نه جلا ساتي او موږ د هغوی نه جلا ساتي. اوس چې کومه جرګه شوې ده هغه ډېره ښایسته ډېره زبردست ده. موږ خو هغه دې غړه ټول یو وجود یو دغې دا اوس د دهشتګرو یا د ترورستانو یا د دې حالاتو په وجه باندې داسې حالات راغلي دي چې دلته بارډر لګېدلی جوړ شوی دی.
شاولی خان مامون چې د چا په ځای کې دا جرګه شوې ورسره مې خبرې وکړې.
بیا به دې غونډه کېږي کېدی شي چې د دې طرفې خلک لاړ شي دا زلالته همدغه جرګې باندې جرګې به کېږي لاړ مکمل داسې نتیجې خلا نه دي راوتي. امید دی چې داسې ښې نتیجې راوځي.
او له دې وروسته مې د کونړ څخه راغلی د جرګې شریکوال تاج ولی خان سره خبرې وکړې، نو هغه د څلورو قوتونو نه یوه مطالبه وکړه.
خلک چې عام خلک دي او خپل خپلوان لري دلته هلته دغه بازي راځي نو ټولته د بادر باندې زمونږ د څلور حکومتونه فواد دی. یو د پاکستان حکومت دی، یو د افغانستان حکومت دی، یو تحریک طالبان پاکستان دی، یو امارت اسلامي افغانستان دی. دغه څلور حکومتونو نه زمونږ دا غوښتنه ده چې دا لاره کې کوم خلک تګ راسته کوي عوام خلک یې نو دا غوښته به دغه نه کوي، دا مجاهدینو په لاره کې نه کوي.
تاج ولی خان وایي چې د جرګې ناستې به یو ور بیا هم کېږي خو لا نه ده ټاکلې شوې چې ګنې دا به په باجوړ کې وي او یا بیا په کونړ کې. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د بلوچستان حکومت وایي د استادانو یا ښوونکو شاوخوا 4500 نوکری اعلان کړي دي او د دوی په وینا د دې کسانو د ټاکلو لپاره به د پاکستان له یوې شفافې ادارې نېشنل ټیسټینګ سرویس څخه کار اخلي. په دې اړه نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل راکوي.
د بلوچستان د تعلیم محکمې سلاحکار سردار رضا بړیسی په خبره دا ځل خواښا 4500 استادان به د ان ټی ایس نومي ادارې په ذریعه اخیستل کیږي. د بلوچستان په حکومت کې د اطلاعاتو محکمې وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي د دوی ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په دغه اړه هر فشار او دباو رد کړی.
په تیر وختو کې تعلیم ته توجه نه وسوي، دا غو مثال دا دی چې خلکو ته اسکولان د ملک د بیټک د پر وکړل سوي، بلې خواته د تعلیم ریشو تر څلوېشت پورې موږ نه درسولې او پی میل خو بالکل موږ تر شلم نه یوښتي. نو په داسې یو معاشره کې په کار دی چې قابل سي قابل ترین سړیان اسکول ته راسي او موږ ته داسې بچان د کام وطن د خاورې ته ورکي چې هغه په مستقبل کې د دې جوګي چې هغه زموږ د وطنوالو خدمت وکړي.
خو د زیاتره ځوانانو له اړخه ژغ راپورته کړل سوی دی چې په خواو شا 4500 نوکریو کې د بلوچستان پښتون میشتو ضلعو برخه یوازې 25% ده. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبای صدر عثمان کاکړ دغه نیوکه مني او وایي
په دې کې یو داسې ویدی چې ډاکټر مالک صاحب زموږ وزیر اعلی دی، هغه هم دا شونې ده کړي په دې کې سپیشل انساني اړینې اچولي دي او د خپل مخه خو دا زموږ د ترمابینځ کوم فرق را روان دی. په دې باندې اوس موږ پاټۍ لګیا ده سپیشل انساني په ذریعه باندې موږ د خپله کمیسه دا کې پرم.
بلې خواته د بلوچستان استادانو اتحادیې چیرمین قاسم خان کاکړ بیا وایي دوی اوس هم پر حکومت یقین نه لري. یو ځوان محمد یونس چې په یادو نوکریو کې کاغذان جمع کړي دي په دغه اړه وایي
صحیح کار دی کې ډېرې فائدې دي او غریب ته به خپل حقوق ملاویږي. دا رنګ یو غریب سړی به پر مخ راتلی شي که دا را ان ټی ایس وسي که نه بیا خو نو بېرته هغه ګپلې پکې شي پوه شي بېرته راځي هغه ریزلټ ډایرکټر ته راځي دغه راځي هغه بېرته ګپلې پکې.
یاد دوی بلوچستان د تعلیم محکمې لخوا اعلان شوی خواوشا 4500 نوکروی لپاره د کاغذان جمع کولو آخري نیټه د رواني ډسمبر میاشتې یو درسمه ټاکل شوې ده.
د تاریخ پانا
سر
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانہ کے کہ شہباز گڑھ او دا چار سادہ دارا سلطنت ہو پیخور کو زبردست زہ ہو اگر تب دیتے دا گلن و خان
یخنیانو کی با دا زے ونٹر کیپیٹل چی ہو نا پیخور ہو اور سمر کیپیٹل ہو کابل ہو
دا ہر گل پوراس پا پاوکم درے او دا ہر زیارت پوراس پا پاوکم یو لس بجے
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوی. له شاین بنری څخه د خبرونو لنډې زو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. چارواکي وایي 13 شپه د پاکستان جنگي جازونو د شمالي وزیرستان په دتخیل سیمه کې د حافظ ګلبادر د وستوالو په مرکزونو درنه بمباري کړې ده چې په نتیجه کې لسګونه وستوال وژل شوې دي. د سیمینا د مشالېډو خبریال وایي استخباراتي چارواکو ورته ویلي دي چې دغه د حافظ ګلبادر وستوال د فاتح خانې لپاره راټول شو چې امنیتي ځواکونو ور باندې بمباري وکړه. د امریکا متحده ایالاتو د یک شنبې پورس په افغانستان کې نیول شوې د پاکستانی وستوالو طالبانو دویم مشر لطیف الله محسود پاکستان ته سپارل دي. په کابل کې د امریکا سفارت په خبر پاڼه کې ویلي دي چې پاکستان ته ځینې بندیان سپارلي. د افغانستان حکومت وایي چې د امریکایي پوځیانو لخوا د دریو پاکستانی جګپوړو طالبانو د خوشي کېدو په اړه څېړنه کوي. د امریکا پوځ د دې وستوالو خوشي کېدل ته اتلي خو ویلي دي چې د دوی د سپارلو په مسله کې افغان حکومت خیل نه دی. د افغانستان د حکومت اجرائیه مشر وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل له وخته مخکې دي. عبدالله له سنډي ټایم سره په مرکه کې ویلي دي چې افغان ځواکونو د هوایي ملاتړ او د جګړې له ډګره د مړیو او ټپیانو د انتقال لپاره جټ الوتکو او هیلیکاپټرو ته اړتیا لري. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل ویلي دي چې د افغانستان د جګړې په دې پړاو کې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه د امریکا د فوج مهمه دنده ده. دا پینټاګان مشر چې پرون جلال آباد ته نږدې د امریکایي ځواکونو په اړه خبرې کولې وویل چې د روزنې دا ماموریت به د جګړې د لومړۍ کرښې پر ځای د ګمبیر کیمپ په سیر په پوځي مرکزونو کې ترسره شي. او د شام پوځ وایي چې اسرائیلو هوایي ډګر ته د یوې نږدې سیمې په ګډون د پلازمینې دمشق په لمنو کې د رژیم تر ولکې لاندې دوه سیمو کې بمباري کړې ده.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه خبر دی چې شاهین بنیر وړاندې کولا. وسم اسلام آباد ته ځو او ګورو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. د مشال ریډیو خبریالې رابع اکرم خان دا رسپانې لوستې دي.
آج رسپانه خپل درې کې نکی د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د شمالي وزیرستان متاثرینو واپسي اولینه ترجیح ګرځولې ده او په دې لړ کې متعلقه چارواکو ته د متاثرینو واپسي لپاره د مؤثره منصوبه بندي هدایت کړې ده. ادارې وایي د شمالي وزیرستان کډوالو واپسي او بحالي یقینا یو غټ چیلنج دی. د څه لپاره چې مؤثره منصوبه بندي سره د غټ فندونو ضرورت به هم وي. ادارې لیکي اصل مرحله به شمالي وزیرستان سره غونډې قبایلي علاقو کې تعمیر او ترقی او بنیادي ولسی سہولتونو فراهمۍ لپاره اقدامات اوچتولونه شروع کیږي. ادارې زیاتوي په قبایلي سیمو کې حکومت له اړخه فنډونه مختص کولو باوجود قبایل د صفا او بوس کلو نه محروم دي. په لرې پرتو سیمو کې د منصوبو کتنه نه کیږي او همدې له وجې قبایلي سیمې د غربت ښکار دي. ادارې په وینا په فاټا کې د تعمیر او ترقی منصوبې کامیاب جوړول لپاره د کتنې نظام مؤثره جوړول پکار دي او په هر منصوبه کې اولیت دې خبرې ته ورکول پکار دي چې عام ولس زیات نه زیاته ګټه ورسي. ادارې اخیر کې لیکي قبایلي سیمو کې موجوده داسې عمارتونه چې ندی استعمال شوی هغه د تړلو په ځای د کام فلاح او بهبود لپاره استعمالول پکار دي. سړکونه یو خاندان لنه بلکې عام ولس له جوړیدل پکار دي. ادارې اخیره کې لیکي چې حکومت واقعي قبایلي علاقو کې د تعمیر او ترقی خواهش لري نو ورله به ځینې سخت فیصلې هم کول وي. مشرک رسپان خپل ادارې کې لیکي چې په خبر کې د پولیو مخنیوي ساس کې ورکوونکې عملی د نامعلومه وسوال لاړه دړه کې ترلاسه کېدو باوجود کار کوي خو دوی ته په وخت تنخواګانې نه ورکړی کیږي. ادارې وایي تنخواګانې په وخت نه ورکول له وجې ادارو نوټس اخیستی دی. ادارې په وینا د تنخواګانو د نه ورکولو ذمېواري په متعلقه سرکاري ادارو جوړیږي. ادارې وایي که یو خوا د پولیو مخنیوي ساس کې ورکوونکي عملی په خوف کې کار کوي نو بل خوا ورته د ځینو مور او پلار له وجې د نامناسبې رویې مخه هم وي څوک چې د پولیو مخنیوي ساس کې نه ورکوي. ادارې زیاتوي اوس اطمینان خبره دا ده چې امدادي ادارې به دوی ته د دې تنخواګانې د بانکونو په ذریعه لیږي نو امید دی چې د پولیو د مخنیوي کارکوونکو د شکایتو ازاله به دې سره وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس په خپل یو رپورت کې وایي چې په دې وروستیو کې د امریکا لخوا په افغانستان کې پاکستانی طالبان په نشه کول څرګندوي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري زیاته شوې ده. بلخوا د ګلیپ سروې په یو تازه رپورت کې ویل شوی چې افغانستان کې د تیر کال په نسبت په روان کال کې د ولسی خلکو تکلیفونه زیات شوی دي. د دې دواړو لیکونو غټه کې درته منور شاو وړاندې کوي.
د اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په دې رپورت کې راغلی چې په 2011 کال کې په ایبټ آباد کې د امریکایي ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن د وجل کېدو نه پس د امریکا او پاکستان تعلقات ډیر خراب شوي، خو په دغه موده کې هم زیاتره امریکایي چارواکي په دې نظر وو چې په افغانستان کې د سولې او ثبات نه علاوه القاعده ته د ماتې ورکولو لپاره د پاکستان کردار ډیر مهم دی. د دې رپورت تر مخه په دې ورستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات یو وار بیا ښه شوې دي چې پکې امریکا افغانستان کې د پاکستانی طالبانو خلاف هم هوایي بریدونه کړی دي. د تیرې میاشتې په سلی رښتمه منیټه دغه ډول یو برید نه د پاکستانی طالبانو مشر مولانا فضل الله پلکس کې بچ شوې ده. دا رپورت لیکي چې که څه هم د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلق کې د اعتماد فضا سل په سل بحال شوې نه ده او تیر وختونو کې دواړو هیوادونو د یو بل ضد وسلوالو کې فرق ساتلی وو، خو اوس دا ښکاري چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې یو وار بیا دواړه هیوادونه همکارۍ ته سلا شوې دي. بلخوا د سروې کونکي نړیوالې ادارې ګیلپ لخوا جاری کړی شوی یو تازه رپورت وایي چې په افغانستان کې د تیر کال په نسبت په روان کال کې د عامو خلکو تکلیفونه لا نور سیوا شوې دي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په لندن کې د افغانستان سره د مرستو په اړه یو نړیواله غونډه ترسره شوه، د دې سروې اهمیت لا ډیر زیات لیدل کیږي. دا سروې رپورت د افغانستان خلکو ته په دریو برخو کې کتنه کوي، یعنی اول یې هغه خلک چې ژوند یې ډیر خوي، دویم هغه چې د ژوند د خکولو په هڅو بوخت دي او تمه لري چې راتلونکي به یې خوي، او دریمه برخه کې هغه خلک شامل دي چې په حقیقي معنی کې د تکلیفونو او مشکلاتو سره مخامخ دي. د ګیلپ سروې مطابق په عمومي توګه افغانستان کې ډیر خوشاله او کامیاب ژوند کوونکي خلک د نشت برابر دي. دا راز خواوشا سلويخ فیصد خلک د ژوند خکولو لپاره هلې ځلې کوي او پاتې اندازتن 80 فیصد بیا د ډیرو مشکلاتو او ستونزو ډک ژوند تیروي. په دې سروې کې ویل شوی چې بدمنې او خراب اقتصادي حالاتو د افغان ولس ژوند تر هر څه ډیر ځپلې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د صحت کمی او نړیوالې ادارې وایي چې په پاکستان کې د وینې د خزولو پر وخت د خبرې ته پام نه ورکول کیږي چې دغه وینی ټیسټ سوی دی او کنه، چې دغه بیا د ایچ آی وی ایډز او هپاتایټس د خورولو سبب جوړیږي چې تر دې شزی او ماشومان هم متاثر کیږي. په دې اړه نور تفصیل فرخند اسد وړاندې کوي.
په پاکستان کې د صحت کمی داروای اکثره هغه ماشومان چې د وینې د کمی له ناروغي یعنی تلسیمیا نه متاثر وي، د وینې د بیا بیا ورکولو په عمل کې کورنۍ دا پام نه کوي چې دغه وینې پوره ټیسټ شوی دی او کنه، او اکثره داسې ماشومان ته ایچ آی وی ایډز او د هپاتایټس سی غونټې ناروغي ولګي. په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا بلوچستان او افغانستان کې هم اکثره کورنۍ په دې اړه دومره معلومات نه لري چې د وینې د خجولو پر وخت کومو خبرو ته پام وکړي. د پاکستان د صحت کمی ادارې د ایډز کنټرول پروګرام مینیجر ډاکټر بصیر خان اچکزی بیا وایي د تلسیمیا په یو شمیر مرکزونو کې د وینې معاینه یعنی سکریننګ نه کیږي، چې دغه په ماشومانو او یا په لویو کې د ایډز او نورو ناروغو سبب جوړیږي.
اسلام آباد کې ورسره واقعیت هم یو د ماشوم جنۍ شروع کالو جنیستا چاغه او دا یو بل ماشوم ورور هغه دواړه ته تلسیمیا ناجوړې ناروغي ده او هغه د خپلې وینې بدلون کوي را کوي، کله په پېښور کې، کله په لاهور کې، کله په کشمیر کې او کله په اسلام آباد کې. په هغه کې دغه جنۍ د شلو کلن نجلۍ چې کومه ده، د هغه واقعیت هم ایچ آی وی پازیټیو دی او د هغه چاکرا روډ ګاونډي سره دغه تعلق دی، زموږ سره رجسټر ده، باقاعده پر تعلیم باندې ده. دا تاسو په ښکاره خبره ده چې په تلسیمیا کې او ماشومانو ته ډېره زیاته وینه هره میاشته لګېږي، د هغه سکرینینګ زه دا په دعوه سره ویلی شم چې هغه نه کېږي. موږ ته دا ووایو چې چې څومره ماشومان ته چې وینه لګیږي پاکي شل فیصده سه برابر پاکي هپټایټس سی او بی هغه ښکارندوی شوی دی. نو خامخا به پاکي کله نه کله ایچ آی وی ایزم په 0.1% کې ځکه راځي چې هغه وینه چې دغه پرایویټ این جی اوګانې استعمالوي هغه زموږ د سرکاري ادارو سره سکرین نه وي.
رویټرز خبري ایجنس په خپل یو رپورټ کې وایي په تیرو ورځو کې په پاکستان کې لسو ماشومانو ته چې د تلسیم یا ښکار وو د وینې د انتقال پر وخت ایچ آی وی ایډز لګېدلې. ډبلیو ایچ او بیا وایي په پاکستان کې 1.1 کروڑ خلک د هپټایټس بی او یا سی نه متاثر دي او سنا سه 15,000 خلکو ته ایچ آی وی ایډز دی. په پېښور کې د یونیسف د مور او بچی د صحت څانګې مشر ډاکټر عبدالجمیل وای د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو اکثره اوسیدونکي په وخت خپل د وینې ټیسټونه نه کوي او دا شان ترې خزي او بچی هم متاثر شي.
اگر چې د بار نه ته مخنث راځي انو ان تا غیتا چې کله په کال کې یو ځل میډیکل چیک اپ کیږي نو غیتا او ویل شي تیر تا ته دا تکلیف شوی دی دا غي ارسه وجه چې خو هغه چې کله پاکستان تر راشي د خدمت سره یو خو هغه دا خبره خپل کور کې د خپل زنانا مرګري سره چې سما دا خبره ویډیو خو هغه غي سره نشیر کی اکثر نو دې سره مونږه دنت کې کم په خیبر پختونخوا کې واحد یو سنټر دی په دې حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې نو پاره کې چې کله مونږ بیا داسې خلکو د زنانو پته لګو چې را غي تقدمه کړه مرز شوی دی کنه نو ډیره د بسپټه خبره ده چې اوس د بار په مقابله کې د کوم خلکو ته دا ایچ آی وی ایډز کې نو دلته دنه دا غي کوم زنانو
د صحت کامی ادارې د ایډز کنټرول پروګرام مینیجر ډاکټر بصیر خان اچکزی دا هم وایي د سرنج له لارې د نشه یي موادو د استعمال سره تر ټولو زیات ایډز او یا هپټایټس سی د یو کس نه بل ته لګیږي چې دا کسان یې بیا په ټولنه کې په سناسه طریقه د خورولو سبب جوړیږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. ای پی خبری اژانس په یو مقاله کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو ته کتنه کړې ده. اژانس لیکي چې په دې وروستیو کې له حالاتو څخه داسې نشي ښکاري چې د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې د شکېدو پر لور روان دي. د مقالې غټه کې درته ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنس لیکي د افغانستان د راتلونکو لپاره د پاکستان او امریکا ترمنځ ښه تعلقات ضروری دي. ایجنس لیکي په 2011 کال کې په پاکستان کې د اسامه بن لادن خلاف د پټې کاروایي وروسته په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې خوالې روان دي. ایجنس د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعاون نه خوته په اشاره کولو سره وایي چې امریکا په دې وروستیو ورځو کې په قبایلي سیمو کې د پاکستان لخوا د مهمو مطلوبو وسلوالو پر ضد هوائي بریدونه کړي دي. ایجنس یو ناسرګند امریکایي چارواکي د خلیوای د نومبر پر صلیبي منیټا د افغانستان په ختیځ کې په یو امریکایي هوائي حمله کې د پاکستانی طالبانو مشر مولا فضل الله پلک سکه بچو. اژانس ته امریکایي چارواکو د نوم نه خودلو په شرط ویل چې یاد بری ته پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان خلاف د کاروایانو د نوې لړۍ برخه و. اژانس لیکي کسه هم د امریکا د بارنو چارو وزارت طالبان یو وسلواله ډله بولي خو بیا دا ډله تر امریکا پاکستان ته زیات ګواښ ورپېښوي چې په زرګونو پاکستانیان یې وژلې دي. اژانس لیکي د امریکا هوائي بریدونه یو تازه نښه ښکاره کوي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ ترهګریزې جګړه کې د اغیزمن شوي ائتلاف ته بیا بحالۍ په لور روان دي چې د اسامه بن لادن تر وژنې وروسته پرې بد اثرات پرېوتي وو. اژانس د امریکایي پوځ سفارت او استخباراتو ځینو ناسرګندو چارواکو له خولې لیکلي چې که څه هم د دواړو هیوادونو حکومتونه پر یو بل مکمل اعتماد نه لري خو بیا هم د دواړو ترمنځ تعلقات واپس زوړ حالت ته ورغلي. په ترهګریزې جګړه کې د دواړو هیوادونو ائتلاف د افغانستان د راتلونکي او د القاعدې د تبا کولو لپاره مهم بلل کیږي. اژانس ته ناسرګند پاکستانی پوځي چارواکي د خلی لیکلي چې دا وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات په خکې دودي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ روان کال په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف پوځي کاروایي شروع کړې ده او میرانشاه خاري له وسلوالو صفا ګرځولې ده چې ویل کیږي سب وخت د حقانی شبکې مرکز وو. ځینو امریکایي چارواکو په مرکو کې پر پاکستان تور لګولې چې دوه مخه لوبه ته دوام ورکړي دي ځکه چې د حقانی شبکې مشران لاول نه خبر کړل شوی وو خو پاکستان له دغو تورونو نه انکار کوي.
ستاسو ستونزې
ورته کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس کو سګنه
مشال شته کنه تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نه خپني غزواب غواړو ستوندي او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکلی چې کڅه هم پاسواد کې پوځي عملیات کامیاب او ګرځول سوی ول او له دغه ځای د وسلوالو د لری کولو دا وسوي واخو تر اوسه پوري د سواد اوسیدونکو په ویر او یو غیر صورتي یقیني صورتحال کې ژوند کوي. په دې اړه نور تفصیل فرخند اسد وړاندې کوي.
په سواد کې د پوځي عملیاتو وروسته امن راغی، خلک هم خپل سیمو ته استانه شول او داسې تمه کېده چې په دغه غریزې سیمه کې به اوس امن پر ځای شي، خو له دغه وروسته تر ننه پورې د سواد خلک د غیر یقیني په ماحول کې ژوند کوي. په سواد کې کسه هم پوځ ځای پر ځای کړل شوی دی، خو خلک وایي د دوی امنیتي مسلې لا هم نه دي هوارې. په دغه سیمه کې هدفي وژنې لا هم دوام لري او خلک وایي دوی اوس هم د پخوا غوندې له امنیتي مسلو تیریږي. ایکسپریس ټریبیون هم په دې اړه لیکي، په روان کال کې د امن کمیټې شپږویش غړي په سواد کې په هدفي پیښو کې وژل شو او دغه لړۍ لا هم روانه ده. په سواد کې نه خو د پخوا غوندې امن په نظر راځي او نه خلکو ته انصاف ورکړل کیږي. خلک د خپلو مسلو لپاره په میاشتو او کلونو انتظار کوي او د دغه باوجود هم د قانوني مسلو نه تیریږي. ورسپاڼه د ملي عوامي ګوند د سواد ته یو مشر مختار خان یوسفزی لخوا لیکي، چیرې غربت او د تعلیم کمی د تراګرۍ او بدامنۍ سبب جوړیږي نو بیا خو باید دغه صورتحال د پخوا راهیسې وي، ځکه چې د 1980 تر لسیزې پورې په سواد کې ښه امن و، د خلکو مسلې به زر هوارې دي او دغلته د اوسیدونکو ژوند ډیر ښه و چې اوس یې هم سواتیان یادوي. ورسپاڼه لیکي، په سواد کې مسله له هغې وروسته پیل شوه کله چې فضل الله د اف ام راډیو له لارې خلکو ته ویناوې شروع کړې او دا شان یې د یو جومات او مدرسې د جوړولو لپاره له خلکو د چندې غوښتنه وکړه. په هغه وخت کې میډیا پر دې خاموشه پاتې شوه چې په اصل کې د خلکو دغه چندې د ترهګرۍ او بدامنۍ د پیښو او د ملا فضل الله د خپل تحریک د چلولو په ګټه راځي. د سوات ځینې اوسیدونکو د دغه خلاف امنیتي ادارو پولیسو ته هم شکایت وکړو، خو چا پرې څه غوږ ونه ګرځاوه او دا شان د سوات حالات خراب شول او له دغه وروسته هم سواتیان د امنیتي ادارو لخوا ځایي وسلوال طالبانو ته په ډاګه پریښودل شو. د یوې شمېرې تر مخه په 2013 کال کې په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیات خلک د سواد او کوز دیرنا بهر لاړل، چې دغه د سواد اقتصاد هم متاثر کړ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنوریدونکو، د پولیو مخنیوي ادارې تر مخه د ټول ملک یعنی د ټول پاکستان په ګډون په خیبر پښتونخوا کې هم د پولیو ضد کمپاین په ټینګ امنیت کې پیل شوی دی، چې پکې به 50 لک څخه سیوا ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کېږي. دا په داسې حال کې دی چې پرون په پېښور کې یو ورځنی کمپاین ترسره شو. شبیر احمد جان نور حاله کوي.
په خیبر پښتونخوا کې د پولیو او د ماشومانو نورو ناروغو د مخنیوي ادارې یا EPI مشر ډاکټر اکرم شاه مشال لیډو ته وویل چې نن په ټول ملک د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي او د غرنګ خیبر پښتونخوا کې هم د پیښور، دیر او سوابین علاوه د صوبې ټولو 22 ضلعو کې دغه کمپاین پیل شوی دی، چې پکې بنن د 50 لک نه سیوا ماشومانو ته په ټوله صوبه کې د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي.
صوبه کمپین چې کوم دنو هغه به 16 تاریخ نه شروع کیږي او د ډیر اپر هغه د 22 تاریخ نه شروع کیږي. د دې دوه ډیسټریکټونو علاوه چې نور موږ سره سونه ډیسټریکټ دي، کنه تقریبا د 22 ډیسټریکټ پاتې شوی او موږ سره تقریبا 5.2 میلیون ماشومان دي چې هغه د موږ په ټارګټ کې دي، چې هغه ان شاء الله په دې چې کوم د موږ نړۍ د شیډول په دې نړۍ کې ان شاء الله موږ ویکسینټ کوو.
د امنیت په خپل دوی ویل چې هر ځل کې د پولیس سلا مشورې ورستو دغه کمپین شروع کیږي او د لړکې د ثوابه او بر ډیر ځلو پولیس دې تخواس کړ کړو چې نن د دغه کمپین لپاره دوی خپل اهلکاران نشي پوره کولی او دغه کمپین دی په دغه دوه ضلعو کې اوزنډولی شي.
د هر کمپین نه وړاندې لکه په ډسټرکټ پولیو کنټرول روم کې چې کوم ډیپیکټ میټینګ کیږي د کمپین د ریډینس نو په هغه کې هغه خپل لغه شو کړی دی لکه اوس مطلب چې سوابع وا یا زمونږ د اپر دا چې مونږ پوسپون کړل کمپین دا مینلی چې کوم د پولیس په دغه باندې چې دغه کوم فورس او هغه سره ټریننګ دي چې ګرین دي نه دا وجه نه مزوري ظاهر کړی و چې د دوه ډسټرکټو کې لکه مونږ سکیورټی 8 تاریخ د پاره اویلیبل نه ده. باقي چې نور څو نه پرانیست
د پامول دا چې څو سوار د وسلوالو لخوا پولیسو ساسکي ورکوونکو ټیمونو باندې بردونه شوي چې پکې تر دې شو پورې پولیسو ساسکي ورکوونکي او د دې ساتونکو پولیس هم وجل شوي دي. ولې دا کمپاین کې برخه اخیستونکو د صحت محکمې د زنانو غړو یا لیډی هیلت ورکرز د خیبر پښتونخوا مشر سید فیروز وایي چې د یره تره باوجود دوی دا کمپاین کې برخه اخلي خو له د حکومت نه غوښتنه کړه چې د کمپاین دوران کم مور پلار پلو بچو ته د پولیسو ساسکي ورکولو نه انکار وکړي نو باید د هغوی په ضد ګامونه پورته کړي ځکه چې د دوی په وینا دغه وجره چې د پولیو مخنیوي نه کیږي.
موږ بس الله ته ځان سپارل دي دا ډیوټي موږ ډېره په شوق باندې کوو لګیا یو هغه چې سکیږي هغه سم کیږي د موږ چې کوم بار کړی هغه ډېر په مینه ډیوټي کوي ډېر خستا کور کور ته ځان رسې ماشوم ته ځان رسې خو چې کوم موږ ته ریفیوزل کیسز راځي او دا غي موږ بیل لیست ورکو کا هر یو ډیسټریکټ والا کنه نو په هغه باندې بیا څه اکشن نه اخلي دا د موږ ته دا ریکوست دی د ګورنمنت څخه کو ته موږ ته زیات تر د ریفیوزل نه دا مسله راځي.
د پامول دا چې پیښور کې پرون دغه کمپین شوی دی او سوابې او بر دیر کې به هم د روانې میاشتې په شپاړسمه او دویشتمه نیټه دغه کمپین پیلېږي. بلخوا د سرکاري شمیرې تر مخه په ټول ملک کې د وخت د پولیو رنس ناروغ شمیره 206 ته رسیدلې ده چې پکې په پیښور کې 23 او ټول خیبر پښتونخوا کې یو کم 20 دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اوس بولار سو د افغانستان ننګرهار ولایت ته د روغتیا چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پولیو یو نوې پېښه ثبت شوې ده چې لامل یې د واکسینو د نه ورکول کېدو د کچې ټیټوالی دی. نور حال له هغه ځایه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار د عامې روغتیا پر ریاست کې د واکسینو د څانګې مشر ډاکټر اشرف احمدزی وایي دا چې په ننګرهار کې د پولیو یو تازه پیښه موندل شوي نو په همدې خاطر یې په 100 ولسوالیو کې د پولیو په ضد د واکسینو د څاڅکو درې ورځنی کمپاین پیل کړی دی.
دا پروګرام په زموږ په ختیځ حوزه کې خاصا په ننګرهار کې ځانګړی ده. علت یې دا ده چې زموږ په د 200 ولسوالۍ په ډی کلسټر په اووم ټیم کې چې البته ډی تری کلسټر ساحه ده په هغه کې یو کیس مثبت شوی د هغې کیس په خاطر باندې شارپ پروګرام ده چې په همدغه ولایت کې عملی
کیږي. صرف نغیو کیس په خاطر ډاکټر اشرف وړاندې وایي چې په ختیځو ولایتونو کې د واکسینو د تطبیق کچه د بدمنیو له امله راټیټه شوې ده.
زموږ باید په کمپاین باندې فوکس ډیر زیات په دیو کوچ زموږ کوریج په ختیځه حوزه کې ډیر چیت شوې ده. شالبته په نورستان کې زموږ د واکسین کوریج 10% په کونړ او لغمان کې 15% او په ننګرهار کې د 80% پورې ده. نو موږ باید په کمپاین کې ډیر زیات فوکس په دی باندې وکړو چې هیڅ ماشوم باید موږ مس ونه لرو.
دی وایي چې تیر ځل هم د غنی خیلو ولسوالۍ کې واکسینو ساس کې نو تطبیق شوی او دا ځل هم ویرشته دی چې تطبیق نشي.
دا ځل لپاره د غنیخیلو ټوله ولسوالي چې البته ټارګټ پاپولیشن 9,400 کسان د ټول په مکمل تور پانی پات شوی دی. یو کس په غنیخیلو کې نه د واکسین شوی چې علت د طالبانو د خوانه د کمپاین د بندیز اعلان.
ډاکټر اشرف احمدزی وایي دا چې په ننګرهار کې د پولیو تازه پیښه موندل شوی نو ځکه د پولیو په ضد د واکسینو درې ورځنی کمپاین د اتوار په ورځ د کونړ او ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې پیل کړی دی. د یادولو ده چې د افغانستان په ختیځه سیمه کې د 2014 کال له پیله تر اوسه پورې د پولیو شپږ پیښې او د ټول هیواد په کچه 3 پیښې ثبت شوې دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو ده په میډیم ویوز 625.
په دې وروستیو کې د سند صوبې له بېلابېلو برخو څخه د سندي ملت پالو وګړو مړې مندل پیل شوې دي. دا کسان له تیرو 3 میاشتو راهیسې ورک وو. دا چې د ورکو کسانو د مړو د موندنو لړۍ اوس د بلوچستان سربېره سند صوبې ته هم غځېدلې ده. په دې اړه د مشال رېډیو خبریال ظفر کریمي یو رپورټ برابر کړی.
د تیرې یوې میاشتې په موده کې د سند صوبې له بېلابېلو برخو څخه د 8 سندي قمپرستو مړی ترلاسه شوي دي. په دې کې زیاتره د کراچۍ څخه 3 میاشتې مخکې بې درکه شوي وو او مړی هم زیاتره د کراچۍ د مختلفو برخو څخه ترلاسه شوي دي. وژل شوي کسان د سندي ملت پاله ډلې جی سند قومي محاز غړي وو. پاکستان کې د بشري حقونو دپاره د کارکوونکي تنظیم HRCP مشر چارواکی آی اے رحمان وایي د تختونې او وژنې لړۍ د بلوچستان وروستو اوس تر سند او پختونخوا صوبو غزیدل ده.
آج کل جو کیسز آ رہے ہیں ہمارے پاس وہ زیادہ تر خیبر پختونخوا اور سندھ سے
ہیں. نن سبا د ترتم شو و گڑو زیاتر کیسونه د خیبر پختونخوا او سندھ صوبو ناراضی پسند کے پدی ورستیو چلور پینځه ورځو کې شپګ مړی او مندل شو. من پدی اړه حکومت تلیک هم استول دی کچيري داخلك په غلطه وی نو باید د دوی پزت مقدمه وچلول شي. تختول او بیا مړی غرزول د دې مسلې حل نه دی. نو د دې څخه با په وګړو کې ورد مخه پرته کرکا نور هم زیات شي. ای اے رحمان زیاته کړه د دې لړۍ مرام خای د سندي ملت پالو زپل وی زکه چې په دې ورستیو کې په مندل شو مړو کې زیاتره د جی سن متحده محاز غړي وو. شنون کې وای په سند صوبه کې د خلکو د بيدرکه کېدنې پیښې د پخواره هسې روانې وي. خو د مړو د موندنې دې لړۍ سندي وګړو او سیاسي او ملت پالو ګوندونو کې تشویش راپارولې دی. د سندي ژبې خبریال او څېړونکي ناز سندو په دې اړه مشال رډیو ته وایي د بلوچستان په څیر ګډوډي په سند کې اوس مهال نشته. دلته اوس یوازې دوه ډلې بلتون پاله بلل کیږي. په دې کې جسمم ناقانونه هم ګرځول شوی او په بیلابیلو وختونو کې د اورګاډو په پاټلو د حملو تورونه هم زیاتره په دې ډلې لګېدلي. خو دا ګډوډي د بلوچستان همره نه ده. په بلوچستان کې د لاپته کسانو د وژنې فرمولا کامیابه نه شوه نو دا به په سند کې څه کامیابه شي؟ که دې لړۍ ته دوام ور وبخل شي نو زما په خیال د دې به ډېرې منفي نتیجې مخیتا راشی. پسند صوبه کې د ورکوشو وګړو په اړه پسند های کورټ کې هم د ترایتم شو خلکو وارثانو مقدمه دایر کړې دي. سندي ملت پال غوندونه او د ترایتم شو وګړو وارثان د خلکو د ورکیدنې تور پر استخباراتي او امنیتی ادارو لګوي. خو دغه ادارو تل دا تورونه رد کړې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوسم د خبرونی په دې برخه کې تاسو ته د هارون بچا په ژغ کې وسندر وړاندې کوم.
گرزی مستانا ملا بدار دلری وقت برازی خلق پخپلو کارو بوخت پما کار نلری
خلک په خپلو کارو بوختې په ما کار نه لري منصور وګرځي مستانه ملا بدار نه لري وخت برازي خلق پرنا پسمری سنو تسن ور کچ خلق پرنا پسمری سنو تسن ور کچ خلق پرنا پسمری دکلیل مر